السلام علیکم مشال ریډیو ته ستلیم شه د مازیګر 15 بجې دی نن د اتوار ورځ او د 2013 کال د اگست 28 نیټه ده. زه فرخند اسد مو په دې خبری سات کې هرکلی کوم. په روان یو سات کې مو د پاکستان، افغانستان او د سیمې په تازه او حالاتو خبرو یو شمیر رپورټونه هم تاسو لپاره لرو. اورېدل یې مه هېروئ. خو لومړی زموږ د همکاري انیسا اجمل نه خبرونه.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی. په میرامشاه کې احتجاجي پرلت پای ته رسیدلې ده. پاکستان تحریک انصاف ګوند د امیر محمد خان جگوزی نوم د بلوچستان د گورنر لپاره د منتخب کولو نه انکار کړی دی او په بلغاریا کې په ټرافیکي پیښه کې 14 کسان وژل شوي دي. د خبرونو تفصیل. د شمالي وزیرستان په میرامشاه کې په لسګونه خلکو نن له چارواکو سره تر مذاکرات وروسته احتجاج پای ته رسولې دي. دوی له تیرو دوو ورځو راهیسې په احتجاج بوخت وو او د هغو امنیتي سرتیرو پر ضد یې د قانوني کاروایۍ غوښتنه کوله چې له تیرې جمعې په ورځ یې په همسونی سیمه کې په احتجاج کوونکو ډزې کړې وې. چارواکو نن مشال ریډیو ته وویل چې د احتجاج کوونکو حکومت ترمنځ کامیابه مذاکرات شوي دي، وژل شوو او د زخمي شوو خپلوانو ته د معاوضې ورکولو تر څنګ ټولې غوښتنې منل شوي دي. بلخوا احتجاج کوونکي وایي که غوښتنې په یوه میاشت کې ونه منل شوي نو بیا به احتجاج پیل کړي. له قبایلي سلو منتخب شوو ځینو سینیټرانو مشرانو له وزیر اعظم عمران خان سره ملاقات کړې دي او ټینګار یې کړی دی چې دغه سیمو په خیبر پختونخوا کې د شاملولو بهیر دی زر تر زره سرته ورسول شي. د پرونی ملاقات وروسته سینیټر سجاتوري بیگا مشال ریډیو ته وویل چې وزیر اعظم عمران خان ژمنه کړې چې د قبایلي سیمو د اصلاحاتو عمل او پرمختیایي پروژې به سرته رسوي.
مو خپل مشکلاتو نه خبر کوی و حکومت د پټ اعظم شوی دی او د کوم ډیولپمنټ کې چې دی و د نور حکومت اصلاحات دي هغه په باره کې ما غا اپډیټ کو. هغه منیسټر و سره نه اوسو ډیفنس منیسټر و سره او یو سره خپل سینیټر و هغه ته دواړو دی هغه کو چې دا فکر ایمیډیټ سٹارټ کو.
تر دې مخکې عمران خان د وزیر اعظم په حیث د سوګند کولو وروسته په خپله لومړۍ وینا کې ویلي وو چې د قبایلي سیمو اصلاحات به زر عملي کوي. پاکستان تحریک انصاف ګوند دا خبره رد کړې ده چې ډاکټر امیر محمد خان جگوزی د بلوچستان نوی گورنر په توګه نومول دي. د پاکستان سرکاري ریډیو د تحریک انصاف ګوند بیان په حواله ویلي د گورنر د څوکۍ لپاره د جگوزی نوم یې یوازې وړاندیز و، حتمی پریکړه نه وه. امیر محمد پرون په کوټه کې خبري غونډې ته ویلي ول تر هغه چې نیب دې سپین کړي نوی د گورنرۍ څوکۍ نشي قبولولی. نیب ویلي چې جگوزی په 2015 کال کې د کویټي ګردو مرکز لپاره د 2 کروڑ روپو په مصرف د خپلې بیې څخه ګران سیزونه راوړي وو. په قومي اسمبلی کې اپوزیشن ګوندونه د ولسمشر د انتخاب لپاره په شریکه کاندید راوستلو صلاح شوي دي. پرون په مری کې تر غونډې وروسته د مسلم لیگ نون یو غړي حسن اقبال خبریالانو ته وویل چې د ولسمشر د انتخاب لپاره د اپوزیشن ګوندونو متفقه امیدوار نوم به د اتوار په ورځ یعنی نن اعلان کړي.
اس حوالے سے اجلاس میں
بدی لڑکی دا غونډه ګډونوالو په بیلابیلو تجویزونو غور وکړ. په دغه موقع د پیپلز ګوند استادو خپل مشران په اعتماد کې د خستو لپاره د یوې شپې مهلت غوښته دي. د نور ګوندونو استادو شابه شریف ته اختیار ورکړ چې لټول ګوندونو سره د مشورې وروسته د اتوار په ورځ د متحده ولسمشریز امیدوار نوم اعلان کړي.
بلخوا واکمن پاکستان تحریک انصاف او د دوی اطلافی ګوندونو هم بیګا د ولسمشر انتخاب لپاره په اسلام آباد کې مشاورتي غونډه وکړه. یاد ګوند عارف الوی د ولسمشر لپاره نومول دي. د افغانستان د ننګرهار ولایتي چارواکي د اگست په 15 شپې مهال د خوګیانو ولسوالۍ په ځنګل کلي سیمه کې د داعش ډلې د مشر سعد ارهابي وژنې دعوه کوي. نن د ولایت ویاند عطاالله خوګیاڼي ویل د داعش ډلې د مشر په هوایي بریدونو کې له 10 نورو ملګرو سره یو ځای وژل شوی دی. دوی وایي په دې هوایي بریدونو کې د داعش ډلې 2 مرکزونه او په زیاته اندازه مهمات هم تباه شوي دي. خوګیاڼي زیاتوي چې دا بمباري د ملي امنیت د ریاست د کره معلوماتو پر اساس شوي دي. په افغانستان کې د نیټو غوث ملاتړ ماموریت لا په دې اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په امریکا کې پخانی سفیر حمدالله محب د ملي امنیت سلاکار په توګه ټاکلې دي. د ملي امنیت نوی سلاکار حمدالله محب بیګا په یو بیان کې د ولسمشر اشرف غنی د مننې ترڅنګ لیکلي چې لوی سیمواري په داسې وخت کې غستی چې افغانستان له بحران سره مخامخ دی. بلخو افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د ملي امنیت د نوي سلاکار د معرفي کېدو په غونډه کې ویل د هیواد ګټو ته په کتو سره د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر استعفا منلې ده. چارواکی وایي د بلغاریا سر ښار صوفیې سره نږدې د سیلګرو یو بس د ټرافیکي پېښې ښکار شوې دي چې پکې لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي او 26 زخمیان شوي دي. پولیس ویلي له صوفیا څخه 1.5 کیلومتره په فاصله کې له سوق ښارګوټي سره نږدې دا پېښه د صحیح وخت مطابق مازیګر شوې ده او بس نورو څلورو ګاډو ته هم زیان رسولی دی. پولیس وایي په دې بس کې هغه 33 کسانو سفر کاوه چې بوشور شتی کلی ته د عبادت لپاره روانو. چارواکي وایي د پیښې پلټنې کوي. ایرانی میډیا وایي د هېواد دفاع وزیر امیر حتمی په دوه ورځني سفر شام ته رسیدلی دی چې موخه یې دوه اړخیزه اړیکې پراخول دي. نن د مشک ته د رسیدو پر مهال حتمی ویل ایران د شام د بیا رغونې په کار کې د موثر رول هیله لري. ایران او روسیه د شام په کورنۍ جګړه کې د هېواد ولسمشر بشار الاسد ملاتړ کوي. د ایران نیم دولتي خبري ایجنس تسنیم ویلي ټاکل شوی ده چې حتمی د شام لوړپوړو پوځي او سیاسي چارواکو سره په سیمه کې د روسي پرمختګ د تراګرۍ ضدګړې مبارزې او د دمشق او تهران تر د پوځي همکاري زیاتولو په لارو چارو خبري وکړي. او اخیری خبر دا چې د امریکا سینیټر جان مکین د یو 80 کلنو په عمر کې د کانسر ناروغۍ له کبله مړ شوی دی. جان مکین له اریزونا ریاست څخه شپږ وارې سینیټر منتخب شوی و. دغه دفتر د اګست په 15مه په بیان کې ویل چې جان مکین بیګان مازیګر شاوخوا 4:30 بجې مړ شوی او په هغه وخت کې دغه میرمن او د کورنۍ نور غړي ورسره وو. د خبرونو پای او زم د همکارینا د موسم حال اورو.
د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا له په خبر او بنو کې موسم تود وي او کوټه کې به خال خال وریځي وي. په خبر کې به زیات نه زیات درجه حرارت 15 دیش او کم نه کم 26، بنو کې 14 دیش او 28 او په کوټه کې 1 دیش او 19 وي.
اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو تازه خبرونو او رپورټونه زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com هم اوریدلې او لوستلې شئ. روان یو سات کې به اورید شمالي وزیرستان په میرامشاه کې د ځایي خلکو هغه احتجاج پای ته رسیدلی چې د خپل یو ملګري د وژنې خلاف یې پیل کړی وو. تیر ورځ د اپوزیشن ګوندونو غونډه وشوه چې پکې د ولسمشرۍ په کاندید خبرې وشوې، خو آیا دوی به په یو امیدوار راضي شي؟
نو دا به ډېر د افسوس خبرې چې دوی په یو اقتدار باندې متفق نه شي او کدی دواړه پارټۍ په خپل ماینه کې نو په کار چې به د نورو پارټو کې یو سړی راولي او صدارت ته ودرېږي.
او د خیبر نه د کامی اسمبلی نوی منتخب شوی غړی وایي د سیمې د خلکو د مسلو د حل لپاره به کار کوي.
اول به دغه ضرورتونه پوره کوو چې په دغه ډپارټمنټ کې هغه له کوم مشکلات وي، خو بیا به موږ ریزلټ هم ته غوړو د قبایلو د تعلیم د صحت د نادرا د بجلی د ټولې مسالې به موږ
د مشال ریډیو تر څنګ یې واو. تاسو مشال ریډیو ته غوږی د شمالي وزیرستان په میرامشاه کې په لسګونو خلکو د اګست په 26مه نیټه له چارواکو سره تر مذاکرات وروسته احتجاج پای ته ورسوه. چارواکو او پرلتوالو د اګست په 26مه مشال ریډیو ته ول انتظامی او په وسره مذاکرات بریالي شوې دي. دوی له تیرو دوه ورځو راهیسې په احتجاج بوخت وو او د هغو امنیتي سرتیرو پر ضد د قانوني کاروایي غوښتنه کوله چې په احتجاج کوونکو یې ډزې کړې وې چې پکې یو تن وژل شوی وو. په دې اړه نور د سیمینا عمر وزیر راکوي.
شمالی وزیرستان انتظامی چارواکی او پرلتوال وایي په میرامشاه کې روان پرلت د حکومت او فوج سره کامیاب مذاکراتو پس وځنډول شو او مظاهره کوونکو درنا ختم کړه. د انتظامی اعلی افسرانو مشال ته د غږ نه خپرولو په شرط وویل چې یولس نه تر دولس پورې د پرلتوالو ټول مطالبات ومنل شول چې دواړه لوري پې راضي شول. دا دوی په وینا د همزونی خټی کلی پیشه با د آرمی اکټ لاندې انکوایری کیږي. پیخه کې وژل شو ژوبل شو ته د فوز نه بیله معاوضه اعلان شوی او حکومت به نوره اضافي هغه معاوضه ورکوي کما چې پنجاب کې ورکړل کیږي. امنیتی پوستو باندې به د فوج سره خسادار او لیوي زهلکار موجود وي. د ولس د تحفظ ذمواري به د حکومت او فوج وي او بې ځایه به ولس نه ځورول کیږي. د پرلت یو ګډونوال ملک محمد نور مشال ته وویل پرلت یې ملتوي کړی او کم مطالبات چې منل شوي په میاشت کې دننه کا پرې عمل ونه شو نو ټول وزیرستان به بیا په پرلت کینی.
بالکل دامی اللہ اور بلا خبر ہے بالکل نہ لگے گی.
شمالی وزیرستان حمزونی خٹی کلی کے دجو میں پورز و لس لاریون کڑے وہ چه دا پرلتوالو پا وینا فوز پر دزه کرده وی او یو کس پا که وجل شوی او آتا نور تاپیان ول پس دا پیخه ولس پا سڑکونو راووت او میرام شاکه پرلت پیل کرد چه دا نور غختنو ترسنگی پیخه که ککر افسرانو تا سزا او دا ولس دا زان دا جغورن غختنو و عمر وزیر مشال ریڈیو بنو.
د مشال ریډیو د دوشنبه یا ګل د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
پلس نیمو بجو
ستونزې او سرکار
په پاوکم یو لس بجو
د مشال مرکا
په یو نیمه بجا
ټولنا او سخدریزی
په دو نیمو بجو
د سولې پلور
په پاوکم درو بجو
سندرې جادوګرې
په درې نیمو بجو
روختیا او درملنه
په سلورو بجو.
اوریدونکو په خیبر پختونخوا کې شامل شو قبایلی سیمو ځینو سیاستوالو د وزیر اعظم عمران خان سره په ملاقات کې له هغه غوښتي چې اصلاحات ته په بشپړ ډول عملي کړي. په دغو سیاستوالو کې ځینو یې مشال ریډیو ته وویل چې هیله لري نوې حکومت به په لرو پرتو سیمو کې هغه پرمختیایي کارونه وکړي چې وعده یې شوې ده. په دې اړه تفصیل د سراج ظهیر ناورو.
اسلام آباد کی دشمبی یا خالی پما ذکر د پخوانی فاٹا زن سینیٹران و مشران و وزیر اعظم عمران خان سره ملاقات وکړو. چپکی دا اورگزونا سینیٹر اورنگزیب خان دا کورمینا سجاد توری اور دا خیبر نا سینیٹر مومن خان اپریدے اور نور مشران شامل وو. پدی موقع دا پخوانی فاٹا غړی و وزیر اعظم عمران خان ته ویل چې سیمې یې ډېرې شاته پاتې دي او تر خګری زپلې دي باید چې هلته د انضمام پروسه زر تر زر سرته ورسول شي او د بې کور شو خلکو د پسیو بیا ودانی سره سره پرمختیایي کارونه پیل کړي. د دې په وینا چې عمران خان وزیر اعظم ورسره لوز وکړو چې مسلې به په ترجیحي بنیادونو هواروي. په دې اړه سینیټر سجاد توري مشال ریډیو ته ویل
خبر کوئی وہ حکومت دفاٹ اعظم شو دے اور حکومت ڈیولپمنٹ کی جی دی وہ دنور حکومت اصلاحات تھی اب وہ بڑے کی ماں کا اپڈیٹ کو اگر منسٹر ہو سر نا تو ڈیفنس منسٹر ہو سر ہو یو سر خپل سینیٹر ہو وہ تو ادوار دے دے وہ کو تیرا دا پکر امیڈیٹ سٹارٹ کو خبر کو ٹھیک دے دا کو ڈیلی کی دا پکر خبر نہ دینی کار شروع ٹول ڈیولپمنٹ تو حکومت کے ڈپارٹمنٹ ڈپارٹمنٹ لائن اپ کال دی وین اس وہ سب پر ایم او ڈی پی فیصلہ نہ دیشی سی ڈی پی کو صبحی حکومت کی یا وفاٹا سیکریٹریٹ کی دا ڈیسیجنز پاتی دی زڑا ڈی پی پاتے دے اور حکومت پروجیکٹ
د قبیلی چارو تجزیہ کار ڈاکٹر اشرف علی مشال ریڈیو ته ویل وزیر اعظم عمران خان په خپل لومړی وینا کې د پخوانی قبیلی سیمو د مسلو د دې د حل خبره کړې وه. نو که دا ژمنې باوري کړو نو قبیلو ته به ډېره ګټه ورسی. نوموړي زیاته کړه
عمران خان وزیر اعظم پر حس باندھے حل پاغستو پخل بنی نشری تقریر کے ذریعے خبر پخلے کو چی با پاٹا انتمام پہ حوالہ باندھے چکم اپنا شور ہوتا آگا با چٹک گئی اور کوشش پہ دائی چی فاٹا کے زر تر زر چی دے دا انتمام دا پروسس چی دے دا سر تا اور سیما پہ خیال در پلومی نشری تقریر کی دے قسم خبر کول اور داغی پخلے کو دا یقینن چی دے خبر مزار دے چی دا حکومت پخلے رازت چی دا فاٹا
دروانی میاشتی اگست پر نولسم نیٹا دا پاکستان وزیر اعظم عمران خان پخپل لومړی وینا کې ویلی وو چې دوی کوشش کوي پخوانی فاټا زر تر زر خیبر پختونخوا کې زم شي او په فاټا کې پرمختګ شروع شي او دوی به ډیر زر هلته بلدیاتی انتخابات کوي چې دا غي په ذریعه ترقیاتی کارونه شروع کړي. سیرات ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شے.
اوریدونکو تیر اورس په مری کې د اپوزیشن ګوندونو غونډه وشو. دوی په دې غونډه کې د سپتمبر په څلورمه کې دونکو ولسمشري ټاکنو لپاره د متفقه امیدوار سیاستوالو ته په ورپی خو امنیتي ګواښونو بهر میشته پاکستانیانو ته د رای ورکولو د حق او په یو شمېر نورو موضوعاتو خبرې کړې دي. دوی تر غونډې وروستو خبریالانو سره خبرو کې د ولسمشر چوکۍ لپاره د حکومتي امیدوار ډاکټر عارف الوی په مقابل کې د خپل کاندید یا امیدوار په اړه هم خبرې وکړې. تفصیل د منور شان اورو.
د خالی په ورځ په امریکه د وفاقي حکومت مخالف او زیاتره سیاسي ګوندونو یو غونډه وکړه چې پکې د راتلونکو ولسمشریز انتخاب لپاره په ستراتیژي غور وشو. دا غونډه چې د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف په کور کې وشوه، پکې د مسلم لیگ نواز ګوند د مشرانو ترڅنګ د پیپلز پارټي، عوامي نېشنل ګوند، پښتونخوا ملي عوامي پارټي او د متحده مجلس عمل، د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ګوند او جماعت اسلامي مشرانو هم ګډون کړی وو. له غونډې وروسته د مسلم لیگ نواز ګوند یو مشر احسان اقبال خبري غونډې ته وویل د حزب اختلاف د مشر شهباز شریف په مشرۍ د غونډه کې ټول سیاسي ګوندونه د ولسمشرۍ لپاره په متفقه امیدوار راوستلو سلا شول.
په
دې لړ کې د غونډې ګډونوالو په بېلابېلو تجویزونو غور وکړ. په دغه موقع د پیپلز ګوند استازو خپل مشران په اعتماد کې د اخستو لپاره د یوې شپې مهلت غوښتی دی. د نورو ګوندونو استازو شهباز شریف ته اختیار ورکړ چې له ټولو ګوندونو سره د مشورې وروستو د اتوار په ورځ د متحده ولسمشریز امیدوار نوم اعلان کړي.
احسان اقبال زیاته کړه چې په دې غونډه کې د سیاسي ګوندونو استازو په بهر هیوادونو کې میشت پاکستانیانو د وټونو او بیلابیلو سیاسي مشرانو ته د ورپېخو امنیتي ستونزو په اړه هم اندېښنې شریکې کړې. په دې حقله د غونډې وروسته د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سینیټر عثمان کاکړ مشال ریډیو ته وویل
دا پریکړه مو شوه چې دا په خارج کې څه کم د ووټرز ته سپرم کورټ یا الیکشن کمیشن ته باندې ووټینګ حق ورکی نو پای کې دا د کوم ټکنالوژي استعمالې دا خو هکېدایم شي لکه دا اوس د موجوده الیکشن کې هم دا شي وسو. نو لازم موږ پر تیری شکل ورو دې مدار راته نیسي. موږ د دې الیکشن کې څه مخامخ دوی ټپې وي یا بکسونه وړي او په خارج خو بګه سره د دې هیڅ امکان نه لري سره به شفافیت دي. ودامي او دا غوښتنه مو څو سیاسي پارټیانو په مشاورت باندې په کار ادا کار وشي.
د عثمان کاکړ په وینا په دې غونډه کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند، جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ډلې او عوامي نېشنل ګوند مشرانو ته د دړکو په اړه اندېښنې هم شریکې کړل شوې. په دې حقله د عوامي نېشنل ګوند ویان زاهد خان مشال ریډیو ته وویل
ان نن په دې ټیم کې مې افتخار ته روز انالیسي راځي او ټلیفون راځي چې به تزان ساته. نو بیا سټیج چرته شپاتې شو چې نن کوم د آل پارټي کانفرنس کوم خبرې اترې وشوې. نو دا به ډېر د افسوس خبرې چې دوی په یو صدر باندې متفق نه شو. کدی دواړه پارټي په خپل ماینه کې نو پکا چې بل نورو پارټو کې یو سړی راولي صدارت ته ودرې. نو ما خیال کې دا به زموږ لپاره ډېر د ملک لپاره د قوم لپاره ډېر د مایوسۍ خبر وای. پکا ده چې اپوزیشن خپل کردار ادا کړي.
د سپتمبر په څلورمه نیټه به په پاکستان کې د ولسمشر انتخاب کیږي.
ل پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سواد ملال یوسف،
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې،
د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول په کرښه،
اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
اوریدونکو څنګه چې موړان دی وارد د پاکستان موجوده ولسمشر ممنون حسین د کار موده د سپتمبر په 9 سر ته رسیږي او د نوي ولسمشر انتخابات په دراتلونکو میاشتې په سلور منیټه کیږي. د دې انتخاباتو طریقې کار څنګه وي او په دې کې د حکومت او اپوزیشن ګوندونو ترمن څومره سخت مقابله امکان وي په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار منور شان اورو.
د پاکستان الیکشن کمیشن وایي د هیواد د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د برخې اخیستو لپاره د امیدواران خپل کاغذونه تر اگست 28 یعنی د ګل ورځې تر غرمې 12 بجو پورې جمع کړي. پرون د الیکشن کمیشن لخوا جاری شوی دغه بیان کې راغلی چې دا امیدواران خپل کاغذونه په پېښور، اسلام آباد، لاهور، کراچۍ او کوټه کې د یاد کمیشن له چارواکو سره جمع کولی شي. د دې بیان تر مخه د امیدوارانو د کاغذونو جانچ پړتال به د اګست په 29 یعنی چهارشنبه مکمل شي. دا چې د ولسمشر د انتخاب طریقه کار بسوي په دې حق لا خبريال غلام نبی وویل چې په دې کې ټولو صوبو ته د برابرۍ حق ورکول کیږي.
د صدارتی الیکشن د پاره به د آئین لاندې یو الیکټورل کالج جوړیږي. دا الیکټورل کالج مشتمل په سینیټ آف پاکستان، قومی اسمبلی باندې او په څلورو صوبایي سملو د دې د سیټونو سونه تعداد په دې باندې مشتمل. د صوبو د پاره چې کومه فارموله ده هغه د بلوچستان اسمبلی د کم سیټونه دي د هغې مطابق کې. د بلوچستان اسمبلی سیټونه دا وخت 65 دي. د پنجاب اسمبلی او د سندھ اسمبلی او د خیبر پختونخوا اسمبلی برابرۍ باندې دا غوي ووټونه 65-65 ووټونه.
غلام نبی زیاتوي چې د دې فارمولې مطابق به د خیبر پختونخوا صوبایي اسمبلی د دوو غړو په سر یو ووټ جوړیږي. بلخوا خبریال او سیړونکی شایق حسین وای که څه هم تحریک انصاف او د هغوی اتحادی ګوندونه د وزیر اعظم په انتخاب کې بریالي شوي وو، خو د ولسمشر په انتخاب کې بعد د اپوزیشن لخوا د سختې مقابلې سره مخامخېږي.
تحریک انصاف چې د ټیم حکومت کې دی هغې نه باوجود هغه سره هغه اکثریت چې دی یعنی چې کوم قومي اسمبلی کې دی داسې اکثریت ته دومره زیات نه دی چې هغه په آرام سره کینی او مطمئن انداز کې کار خپل کوي. او بل طرف ته سینیټ کې خطاب سپت دی د وخت اپوزیشن کې کمی پارټۍ دي بیا هغو چې دي زور یې هغوی چې کوم ادبي اکثریت دی هغه زیات دي. نو دغې اثرات به په صدارتي انتخاب باندې به وي. نو یقینا دا به یوه ډېره سخته مقابله وي. نو داسې ښکاري چې په وجود د سختې مقابلې نه نو پی پی آی چې دی خپل صدارتي چې کوم امیدوار دی د هغه کامیابي به هغه وګوري.
د ولسمشرۍ لپاره تحریک انصاف خپل یو مشر ډاکټر عارف الوی نومولی دی. دا راز د پیپلز ګوند لخوا د ولسمشر د چوکۍ لپاره د چودري اعتزاز احسن نوم یادیږي، خو په دې لا هم د اپوزیشن ګوندونو اتفاق نه دی شوی. د سپتمبر په 3 به په سینیټ، قومي اسمبلی او 4 واړو صوبایي اسمبلیو کې په یو وخت د خفیه رایو اچونې په ذریعه د ولسمشر انتخاب کیږي.
غواړی په خوندی توګه د مشال لړیو خبرونو ته لاسرسی ولرئ. او له ویډیو، آډیو، لیکلي راپورونو او تصویرونو خوند واخلئ. نو د مشال لړیو موبایل اپ ډاونلوډ کړئ. د خپل سمارټ فون اپ سٹور ته ورشئ،
د آر اف آر ال اپ پیدا او ډاونلوډ کړئ.
هلته اخیری برخه تلاشئ،
پښتو انتخاب کړئ،
بیا د پاکستان برخه وټاکئ
او مشال ریډیو ته ورشئ.
دلته د خپل خوښي راپورونه ولولئ، ویډیوګانې وګورئ او پروګرامونه واورئ.
اوریدونکو د خیبر قبایلی ضلع سلور سلبختم حلقه یعنی باړی او تیرانا منتخب شوی د قومي اسمبلی نوی غړی اقبال اپریدی مشال ریډیو سره په خبرو کې ویلي د بعد دغه جګړه ځپلې سیمې د خلکو ته بیا بحالۍ لپاره حالې ځلې کوي او هلته به امنیتي ځواکونو ته وایي چې په چک پوسټونو د خلک بې ځایه نه ځوروي. خو د باړی خلک وایي تعلیمي ادارې د صحت مرکزونو کورونه ویجاړ شوي دي او باید چې تش وعده نه بلکې عملي کار پرې وشي.
د خیبر قبایلی ضلع د سلور سلوختمې حلقې نه منتخب شوی د قومي اسمبلی غړی اقبال اپریدی مشال ریډیو ته وایي چې د باډی او تیرا خلک په تیرو لسو کالو کې بدامنی او پوځي عملیاتو ډیر ځپلي او موږ به هڅه کوو چې د دوی د بیا بحالۍ لپاره ګامونه پورته کړو.
دغو د کورونو سروې به دا په واپسي رجسټریشن چې کوم دی دوشو په دا به کوو، وایي دغه معاوضه به هم زیاتوو. دغه شانتي ډیر خلک په انتظار دي د هغو چې کوم شهیدان روان شوی دی دغه د ماویزه ان شاء الله ولزیز موږ به کوشش کوو چې هغه خلکو له موږ یو داسې پیکیج ورکو شوده پیکیج ورکو چې هغه کاروبار مصر روان شي او دغه چې کوم مالی کمزوري دي چې هم مصر پورا شي اول به دغه ضرورتونه پورا کوو چې په ډپارټمنټ کې هغه له کوم مشکلات وي او بیا به موږ ریزلټ هم ته غوړو د قبایل او د تعلیم د صحت د نادرا د بجلی دا ټول مسالې به موږ په ترجیحي بنیادونو باندې د حل کولو کوشش کوو
نوموړي وویل چې فاټا سیکټریټ او داسې نورو ادارو لخوا چې د باډې او تیرا د پرمختیایي منصوبو کوم اعلانونه شوي د هغې تفصیلات به راجمع کوو او په باډه کې به امنیتي ځواکونو ته وایو چې ځایي خلک دې بې ځایه نه تنګوي
کوم اعلانونه شوي دي د گورنر نه یا دلته د فاټا سیکرټریټ نه پولیټیکل انته یا د اتلس ادارې دي د ټولو نه شوي دي او په ګراوند باندې سنوي و هغه چې کونه خلکو اخیستي دي په هغه خلاف به موږ اکشن اخلو خو چې تر کومه پورې د علاقې د امن خبره ده نو د سکیورټي فورسز هم ډېرې قربانۍ دي په دې کې او هغه چې کوم چک پوسټونه جوړ کړي دي هغه به واقعي لکه موږ د هغه خبرې به تایید کوو چې تاسو چې کوم نه کنه شرخوخي وګورئ تاسو عام غریب او بېګناه خلکو له تکلیف مو ورکړي په دې کې موږ اسانتیا راولو
د باډي یو اوسیدونکو عارف جمال اپریدی وایي چې سرکاري چارواکي او عوامي نمائندگان د خلکو سره خپل وادي پوره کړي او هلته په باډه او تیرا کې د دوی تعلیمي حالت ښه نه دی او باید د تعلیم د شرح د لوړولو لپاره دې کار وکړل شي
چې څوک مرغ لارای بس هغه صرف ټیم تیر کړه او بیا هغه اسکور نه کړه په دلو کا کې نو ولته د تعلیم ډېر زیاته مسله رو ډېر ویډ کېم داسې ستر شي او سکولونه وران دي هغه په باډه کې هغه په تیرو کې نو صرف داسې بوت سکولونه دي او هغه کې سہولت نشته مونږ د ایج د ټول باد شي کم کورونه چې وران شي چې هغه دوباره کورونه چې هغه آباد شي او جوړ کړی شي
د باډه خانانم پردای وای د وسلوالو پر ضد پوځي عملیاتو په وخت د دوی په لوی بازار کې د دوی دکانونو سره سره سامانونه هم له منځه تللي او تر اوسه ورته د دې په بدل کې سماویزه نه دا ورکړل شوی
ډېر وران شوي دي او ډېرو چې کوم سامان مو باغې کې لسو لکو شلو لکو سامانونه تبه شوي کوم د کرچ مشینان دي دا اوسه پورې بند ساتلي آیا حکومت له دې نه څه نقصان دی چې اوسه پورې بند ساتلي دې کې خو زمونږ کم از کم 1200-1300 غری 1200-1300 کسان دی مو پر روزگار لګیدلی وو هغه باندې دی و تو کالو نن هغه کس هغه کسان چې کندي اوسم بیروزګار نه
د خیبر سرکاري چارواکي وای هلتا په باډا او تیرا کې امن بحال شوی او د غسیمه د وسلوالو نه پاکي ګرځول شوی او په بیا بحالی کې به وخت لګي
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یوش
اوریدونکو د پاکستان ډان ورځپاڼه لیکي اسلامي دولت وسلواله ډله یا داعش ته پاکستان افغانستان او د سیمې لپاره پر دې هم زیاته خطره لري چې دغه ډله نه یوازې تراګر بدون ترسره کوي بلکې په ټولنه کې مذهبي کرکه او نفرت هم زیاتوي او دغه د یوې ټولنې د تقسیم او ویش سبب هم ګرځيږي د دغه لیکنې مهمې برخې په دې رپورت کې اورو په ډان ورځپاڼه کې عامر رانا لیکي په روان کال کې د پاکستان په شمول د نړۍ په یو شمېر هېوادونو کې د ترهګرو بریدونو کچه ټیټه شوې ده خو د اسلامي دولت وسلوالې ډلې مشر ابوبکر البغدادي په خپل وروستي آډیویي پیغام کې په خپلو پلویانو غږ کړی چې په غرب او نورو سیمو کې د خپل فعالیتونه جاري وساتي لیکوال وایي اسلامي دولت ډله په افغانستان او پاکستان کې هم موجودیت لري او د بغدادي د دغه پیغام سره دوه خبرې مخې ته راځي لومړی دا چې هغه ژوندی دی او د د مرګ ټولی وروستۍ خبرې او دعوې ناسمې دي او دویمه دا چې د نورې نړۍ سره سره د دغه پیغام اثرات په پاکستان او افغانستان هم زیات وي ځکه چې په دې وروستیو کې په سیمه کې د زیاترو ترهګرو بریدونو پړه دغه ډلې منلې ده ورځپاڼه لیکي په دغه پیغام کې هغه شیګان هم یاد کړي دي او له دې سره په سیمه او نړۍ کې مذهبي کرکه او نامنی زیاتیږي چې دا یوه د اندېښنې خبره ده په دې وروستیو کې د پکتیا په ګردیز او د کابل په دشت برشي سیمو کې په ترهګرو حملو کې د اتیاو نه زیات کسان وژل شول د دغه پیښو ذمهوارې اسلامي دولت وسلوالې ډلې منلې وه په پاکستان کې د لیکوال په خبره په فرقهیزو نښتو کې یو څه کمی راغلی خو په سیمه کې لشکرې جنګوي او جندالله ډله چې د اسلامی دولت ډلې امرسته کوي لا هم فعال دي. په بلوچستان او د سند صوبې په ځینو برخو کې بیا اسلامی دولت وسواله ډله شیعهګان په نخه کوي. په پاکستان کې دغه ډلې د 2015 کال نه تر 2013 کال پورې جماعتونه، زیارتونه او سیاسي غونډې په نخه کړې دي. په دغو کې زیاتره داسې بریتونه د بلوچستان په هزاره ټولنې شوي دي چې ذمهواري داعش یا اسلامي دولت ډلې منلې ده. ورځپاڼه لیکي دغه ډله د پاکستان لپاره خطر لري، خو د دغه هیواد امنیتي ادارو د ځینو عملیاتو له وجې لا هم دوی په یو ځای کې نشي پاتې کېدای. تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، په روانه خبرونه کې ستاسو لپاره د افغانستان په اړه هم ځینې رپورټونه لرو. اوریدل یې مه هیروئ. د مازیګر 5:30 بجې شوې دي. لنډ خبرونه د انیس اجمل ناور.
د شمالي وزیرستان په میرامشاه کې په لسګونو خلکو نن له چارواکو سره تر مذاکرات وروسته احتجاج پای ته رسولی دی. دوی له تیرو دوو ورځو راهیسې په احتجاج بوخت وو. د هغو امنیتي سرتیرو پر ضد یې د قانوني کاروایو غوښتنه کوله. تر تېرې جمعې پر ورځ یې په همزنو سیمه کې په احتجاج کوونکو ډزې کړې وې. له قبایلي سلو منتخب شوو ځینو سینیټرانو مشرانو له وزیر اعظم عمران خان سره ملاقات کړی دی. د پرني ملاقات وروسته سینیټر سجاد توري ویلي دي چې وزیر اعظم عمران خان ژمنه کړې چې د قبایلي سیمو د اصلاحاتو عمل او پرمختیایي پروژې به سرته رسوي. پاکستان تحریک انصاف ګوند خبره رد کړې ده چې ډاکټر امیر محمد خان جګوزی د بلوچستان نوی گورنر په توګه نومول دی. د پاکستان سرکاري ریډیو د تحریک انصاف ګوند ویان په حواله ویلي د گورنر د څوکۍ لپاره د جګوزی نوم یې یوازې وړاندیز و او حتمي پریکړه نه وه. په قومي اسمبلی کې اپوزیشن ګوندونه د ولسمشر د انتخاب لپاره په شریکه کاندید راوستلو سلا شوې دي. پرون په امریکې تر غونډې وروسته د مسلم لیګ نون یو غړي احسن اقبال وویل چې د ولسمشر د انتخاب لپاره د اپوزیشن ګوندونو متفق امیدوار نوم به د اتوار په ورځ یعنی نن اعلان کړي. د ننګرهار ولایتي چارواکي د اګست پر 15 شپې مهال د خوږیاڼو ولسوالۍ په ځنګل کلي سیمه کې په افغانستان کې د داعش ډلې د مشر سعد ارهابي وژنې دعوه کوي. نن د ولایت ویان عطاالله خوږیاڼي وویل د داعش ډلې د مشر په هوایي بریدونو کې له لسو نورو ملګرو سره یو ځای وژل شوی دی. چارواکي وایي د بلغاریا ستر ښار صوفي سره نږدې د سیلګرو یو بس د ټرافیکي پېښه ښکار شوې چې په کې لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي او 26 زخمیان شوي دي. ایراني میډیا وایي د هېواد دفاع وزیر امیر حاتمی په دوه ورځني سفر شام ته رسیدلی چې موخه یې دواړه خیز د اړیکې پراخول دي. او د امریکا سینیټر جان میکین د یو 80 کلنو په عمر کې د کینسر ناروغۍ له کبله مړ شوی دی.
او اوس هم راځو د پاکستانی ورځپاڼو اداریو ته چې مهمې برخې په دې رپورت کې اورو.
ایکسپریس ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي اسلام د خوشحالۍ لمانځلو لپاره مسلمانانو ته دوه اخترونه ورکړي، یو وړوکی اختر او بل لوی. خو د لوی اختر په موقع د قربانۍ پس چې کومه ډیره مهمه خبره ده، هغه دا چې د قربانۍ د څارویو فضله ځای ته ورسول شي. ادارې کاږي چې په دې اړه د حکومت په کش انتظامات شوي وي، خو د کروڑونو آبادۍ لپاره دغه انتظامات پوره نه وي. د اختر په ورځو کې په لویو ښارونو کلیوالو سیمو کې د صفایي ضرورت زیات شي، او په دې اختر هم د صفایي انتظام د پخوا په شان وو او د کراچۍ صورتحال خو ډېر خراب دی. ادارې لیکي د ټول عمل کې چرته په سرکاري کچ د بې غورۍ مسله ده، نو هلته ولس کې هم د ذمېوارۍ د احساس کموالی دی. که ولسي وګړي خپلې کوڅې د صفا ساتلو کوشش وکړي نو ښار به خپله صفا شي. د انګریزي ژبې د نیوز ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې په حکومت کې د راتلو پس د پاکستان تحریک انصاف حکومت دا خبره واضحه کړې چې توجه به د کرپشن خاتمې په کوششونو او د اخراجاتو په کموالی وي. ادارې زیاتوي چې د نوې حکومت وفاقي کابینې دا هم ویلي وزیر اعظم به د بهر ملکونو سرکاري دورو لپاره ځانګړي سرکاري جهاز هم نه استعمالوي. ادارې وایي که داسې فیصلې عملي هم کړې شي خو سفر به د بجټ په خسارې نه وي. ادارې مخکې لیکي یوه بله مهمه خبره دا ده چې حکومت د وزیر اعظم، ولسمشر او د قومي اسمبلۍ د غړو فنډونه هم ختم کړي، د څه چې په ماضي کې سم استعمال نه و شوی. ادارې په وینا د کرپشن په مد کې وفاقي کابینې د خیبر پښتونخوا او د پنجاب صوبې د لویو منصبو د جاج اخستو هم فیصله کړې، او حکومت ویلي چې احتساب به د ځان نه شروع کوي. حکومت له به دا خیال ساتل وي چې د کرپشن پر ضد ګامونه یوازې تر مخالف مخالفینو پوری نه وي. ادارې کې راغلي چې په حکومت به نظر ساتلو لپاره آزاد مطبوعات ضروري وي. د اطلاعاتو وفاقي وزیر فواد چودھری اعلان کړی چې د پاکستان سرکاري ټي وي او ریډیو بغیر سیاسي او آزاد وي. نوی حکومت خپل وړمبو فیصلو سره یو ښه تاثر پیدا کړی، خو کتل به دا وي چې نوی حکومت څومره د خپلو ژمنو د ساتلو توان لري. مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي، د لوی اختر په ورځو کې د خیبر پختونخوا په مختلفو برخو کې د لوډ شیرینګ پر ضد ولس احتجاج کړی دی. ادارې وایي ولس هیله لرله چې نوی حکومت به دې مسلې کې کموالی راولي. د ولس لخوا داسې امیدونه پخپل سي، خو حقیقت دا دی چې د ولسي مسلو هواري دومره اسان نه دی چې څومره ګڼل کیږي. ادارې مخکې لیکي، دا وخت د بشلې محکمه د 160 اربو روپو خساره برداشت کوي. کمرشل بینکونو حکومت ته قرض ورکولو نه ډډه کړې او ویلي چې حکومت یوازې قرض اخلي او بیا اصل رقم هم نه ورکوي. ادارې زیاتوي ښکاري داسې چې ملک د بشری بحران د پیدا کېدو یره ده، او که په دې کابو ونه موندل شو نو دا به د موجوده حکومت له د غټې پریشانۍ نه کم نه وي. ادارې اخري کلي کې د دې وجوهات څه هم وي، دا وخت د موجوده حکومت ذمېواري جوړیږي چې د ولس امیدونو مطابق په لوډ شیډنګ کې د کموالي کوشش وکړي. داسې کول نه یوازې د ولس خدمت به وي، بلکې ورله په سیاسي توګه هم ضروري ده.
د امریکا غږ رادیو پاکستان ته د امریکایي پوځي امداد د منسوخولو او د دواړو هیوادونو د اړیکو په اړه مقاله خپره کړې ده. بلخوا فاکس نیوز ټلویزیون د افغانستان سولې بهیر او په دغه هیواد کې د روس او ځینو نورو هیوادونو رول ته کتنه کړې ده. د دواړو لیکنو مهمې برخې د انیسا اجمل ناورو.
د امریکا غږ ریډیو په خپل ویب پاڼه لیکلي، د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ پاکستان ته له دې قبل ټول پوځي امداد ورکول منسوخ کړی دي چې د ولسمشر په وینا هغه هیواد په افغانستان کې د بریدونو مخنیوي لپاره کافي کار نه دی کړی. پاکستان د امریکایي ولسمشر دا تورونه رد کړي دي او وایي چې امریکا له دې تورونو لګولو سره په افغانستان کې د خپلو ناکامیانو پټولو هڅه کوي. د امریکا غږ وایي په دې وروستیو څو کلونو کې د پاکستان او امریکا اړیکې خرابې پاتې شوې دي او چین او روسیې بیا په دې موده کې له پاکستان سره اړیکې زیاتې کړي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي ویلي، د هغه امریکایي سیال مایک پومپیو به راتلونکې میاشت پاکستان ته سفر کوي. نوموړي زیاته کړه، له مایک پومپیو سره به د سیمې سولې او ثبات په اړه خبرې کوي او دې باور لري چې دا به ګټورې ثابتې شي. د امریکا غږ ریډیو تر مخه شاه محمود قریشي دا راس ویل، په دې وروستیو کې د پاکستان او امریکا خرابو اړیکو کې شدت یا کمی راغلی دی، خو نوی حکومت د دې تعلقاتو ښه کولو لپاره پوره اراده لري. بلخوا فاکس نیوز ټلویزیون په خپل ویب پاڼه لیکلي، د ولسمشر ولادیمیر پوتین په مشرۍ د روسیې په افغانستان کې د مغربي هیوادونو د ښکېلېدو شاوخوا 12 کال وروسته رول د یو مهم هیواد په توګه راپورته شوی دی. فاکس نیوز لیکي، روسیې راتلونکې میاشت د افغان سولې خبرو د قربتو وړاندیز کړی دی او که چېرته طالبان په دې خبرو کې برخه واخلي نو دا به یو مثبته کار وي، ځکه چې طالبانو د پخوا په نسبت د وروستیو کې په افغانستان کې خپل فعالیتونه او بریدونه زیات کړي دي. خو د فاکس نیوز تر مخه دا کار له پیلېدو وړاندې د ځنډ ښکارېدای شي. افغان حکومت ویلي، دوی به په دې خبرو کې ګډون نه کوي او په حکومت کې د اختلافاتو له وجې پر یو جامع ستراتیژي نشي رضا کېدی. افغان حکومت له طالبانو غوښتي چې دا ډله دې لومړی له کابل سره د نیغ پر یغه خبرو لپاره رضا شي، خو طالبان په مسلسله توګه د کابل دا وړاندیز ردوي او وایي چې له امریکا سره نیغ په نیغه خبرې کول غواړي. د امریکا په یو څېړنیزه اداره کې کارپوه مایکل گلمین ویلی، په افغانستان کې یوازې د امریکا او روسیې سیالي نه ده، بلکې چین، ایران او پاکستان هم هلته په دې سیالۍ کې شامل شوي دي. د نوموړي په خبره، ایران، چین او پاکستان کې یو هم له امریکا سره ښې اړیکې نه لري. فاکس نیوز ټلویزیون لیکي، پاکستان د افغانستان د سولې لړکی یو مهم هیواد ګڼل کیږي او نوی وزیر اعظم عمران خان ویلي چې هغه له واشنگټن سره د سولې په بهیر کې د شاملېدو لپاره تیار دی، خو نور به ورسره په جګړه کې شریک نه وي.
دا مشال ریډیو دا.
دا مشال ریډیو د امریکا اوریدونکو، د امریکا سینیټر جان مکین د یو اتیا کلونو په عمر کې مړ شوی دی. نوموړي د سرطان ناروغي لرله. دی له امریکایي اریزونا ایالته شپږ ځلې سینیټر منتخب شوی و. د ده دفتر د اګست پر 15 ناوخته ویل چې مکین مازیګر شاوخوا 4:30 بجې مړ شوی و. په هغه مهال یې ښځه او د کورنۍ نور غړي هم ورسره وو. په بیان کې ویل شوي چې سینیټر مکین شپېته کاله په صداقت امریکا خدمت کړی وو. د ویتنام په جګړه کې پوځي وو او د جنگ زندانی شوی هم وو. امریکایي ولسمشر ډانلډ ټرمپ په ټویټر کې ویلي د نوموړي په مړینه خفګان ښودلی. د جان مکین د ژوند او کار په اړه نور تفصیل زموږ د همکار داود خټک نه اورو.
سینیټر جان مکین د پاناما په یو پوځي کورنۍ کې زیږیدل. د خپل پلار او نیکه په څیر مکین د پوځ دنده غوره کړه او پایلټ جوړ شو. په 2018 کال کې د ویتنام جګړه کې سخت ژوبل شو. ډیر موده پس مکین په ویتنام کې اغزای ته ولاړ چې پکې نیول شوی.
او دا ماته تیر وختونه یادوي. تاسو ته هغه کس یاد دی چې تاسو یې لوبو راستلی وی؟ ما ته یاد دی که تاسو عکسونه کتلي وي هلته ډېر خلک وو.
په هنوی هلټن نومي زندان کې پر مکین تشدد شوی. د یو اعلی پوځي افسر د زوی په توګه نوموړي ته زغرده د خوشي کېدو وړاندیز وشو، خو هغه ځکه ونه منه چې نور ملګري یې لا هم بندیان وو.
I fell in love with my country when I was a prisoner.
په بنجټوب کې پر وطن مین شوم او دا مینه می له وطن سره هلته د هوسا ژوند لپاره نه، بلکې هلته می د له خاصتګۍ پر پهونه باور، انصاف او له ولسی خیر خیګړې سره مینه و.
هیواد ته تر ستنېدو پس جان مکین په 1902 کې د ریپبلیکن ګوند د غړي په توګه د پارلیمان څوکۍ وګټله. نوموړي په اول وار په 2000 کال کې د صدارت کمپاین اوچلو، خو په لومړي پړاو کې جارج ډبلیو بوش ماتې ورکړه. اته کال پس هغه د ریپبلیکن ګوند صدارتي امیدوار ونومول شو.
وړم زړو فضول خرچو ته، لټانو ته، اول ځان ته، بیا هیوادوالو ته خبرداري ورکوم چې اے ولسا بدون را روان دي.
سینیټر جان مکین د الاسکا ریاست گورنر سارا پیلین د نائب صدر څوکۍ امیدوار ټاکلی وه. وروسته نوموړي ولیکل، خبه وکه یو بل څوک غوره کړی وه. مکین په 2008 کې له براک اوباما صدارتي انتخابات وبایلل. نوموړي په 2014 کې د اوکراین سفر وکړ او د روس پر ضد یې دغه هیواد ته د وسلو ورکولو خبره وکړه. هغه جورجیا او مولدوا د ناټو برخه ګرځولو خبره هم کړې. نوموړی د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین د پالیسیو سخت مخالف
وو.
د روسي په وړاندې با سختو بندیزونو لکولو باندې کار کوو. دوی پر امریکا برید کړی دی. انټرنیټي لاسوهنه پر امریکا یو برید بولو او همدغه سه جواب ویني.
مکین پر ولسمشر ډانلډ ټرمپ سختی نیوکې کولې او د صحت اصلاحاتو په معاملہ کې یې د ریپبلیکن پارټۍ پر ضد رایا ورکړې.
په رادیو، ټلویزیون او انټرنیټ هغه کسانو ته غوږ مه نیسئ چې لوی دعوی کوي، په تندر یې وله.
جان مکین چې شپږ وارې سینیټر پاتې کېدو تر څنګ جنگي قیدی او دوه ځلی صدارتي امیدوار پاتې شوی، په یو 80 کلنۍ کې د دماغ له سرطانه ومړ.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
تاسو مشال ریډیو ته اوریدونکو، د ایران دفاع وزیر امیر حاتمی په شام کې د ټاکل شوی چې هلته په دوه هیوادونو ترمنځ د همکارۍ په اړه بحث وکړي. ټاکل شوی دا چې ښاغلی حاتمی به له شام سره د پوځي همکارۍ په پراختیا او کورنیو او نړیوالو مسایلو هم خبرې وکړي. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار احمد تکل ناورو.
د ایران د دفاع وزیر امیر حاتمی نن د یو دوه ورځني سفر په مخه سوریه ته ورسید او په پام کې لري چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د دوه اړخیزو اړیکو پر پراختیا خبرې وکړي. د ایراني رسنیو د راپورونو له مخې حاتمی نن دمشق ته له رسیدو سره سم وویل د هیله مند دی چې ایران به د سوریه په بیارغونه کې اغیزمن رول ولوبوي. تسنیم د ایران نیمه دولتي خبري اژانس راپور ورکوي چې حاتمی به د سوریه له جګپوړو دفاعي چارواکو او سیاسي مشرانو سره په سیمه کې د وروستیو پرمختګونو، د دواړو هیوادونو ترمنځ د پوځي همکاری د پراختیا او د تروریزم پر ضد د ګډې مبارزې په اړه خبرې وکړي. د ایرنا خبری آژانس د راپور له مخې حتمی به له ولسمشر بشار اسد سره هم وګوري. د ایران دفاع وزیر وروسته له هغه دمشق ته سفر کوي چې د سوریې حکومت په ډیرو سیمو کې د وسلوالو مخالفینو جرړې ایستلې دي او په دې هیواد کې جریانات تر ډیره د ولسمشر اسد په ګټه بدل شوي. دا په داسې حال کې ده چې د سوریې د حکومت پلوي ځواکونه د دې هیواد په شمال لویدیځ ښار ادلب کې چې د وسلوالو مخالفینو وروستی سنګر ګڼل کېږي د پراخو عملیاتو لپاره تیاری نیسي. متحد ایالات د هغو وسلوالو مخالفینو ملاتړ کوي چې د ولسمشر اسد د حکومت پر ضد جګړه کوي. تېره اونۍ د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار جان بولټن پر مسکو غږ وکړ چې په جګړه ځپلې سوریه کې د ایران د پوځي حضور په پای ته رسولو کې مرسته وکړي. ښاغلی بولټن د پنجشنبې په ورځ په ژنیو کې له خپل روس سیال نیکولای پاتروشف سره تر کتنې وروسته وویل دواړو پر یو لړ هغو اقداماتو هم خبرې وکړې چې په سوریه کې د ایران پوځي حضور پای ته رسولی شي. د بولټن او پاتروشف له لیدنې مخکې د روسیې د بهرنیو چارو مرستیال وزیر سرګی ریابکوف ویلي و له سوریې څخه د ایراني ځواکونو پر وتلو ټینګار د متحدو ایالاتو د هغو پراختیا غوښتونکو نیتونو انعکاس دی چې غواړي پر ټولو خلکو خپله عقیده وتپي او ورته ووایي چې ښه او بد کوم دي. ایران د روسیې تر څنګ د سوریې په اوه کلنه کورنۍ جګړه کې د ولسمشر بشار اسد کلک ملاتړ وکړ. ایرانی چارواکي وایي سوریه ته خپل پوځي ځواکونه د دمشق په بلنه استولي او سمدستي د دې ځواکونو د ایستلو پلان هم نه لري. د رویټر خبری آژانس د راپور له مخې له زرو زیات ایرانیان چې د سپاهي پاسداران انقلاب ځواک جګپوړي غړي هم پکې دي له 2012 کال راهیسې په سوریه کې وژل شوي دي.
دا مشال ریډیو د اوریدونکو. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې د هیواد د لوړو ګټو ته په پام سره د محمد حنیف اتمر استعفا منظوره کړې ده. محمد اشرف غنی د خالی په ورځ د ملي امنیت د نوي سلاکار د پیژندنې په غونډه کې خبرې کولې. هیواد تیره ورځ د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر استعفا ورکړه. پر ځای حمدالله محب د ملي امنیت سلاکار په توګه وګمارل شو. په دې اړه نور تفصیل د کابل نه رحمت الله افغان راکوي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وای که څه هم د حنیف اتمر د استعفا منل ورته یو سخت کار وو، خو په خبره یې د هیواد لوړو ګټو ته په پام سره دغه تصمیم نیولی. محمد اشرف غنی چې د یکشنبې په ورځ یې د ملي امنیت د نوي سلاکار د معرفي کېدو په غونډه کې خبرې کولې وویل چې له ښاغلي اتمر نه به په نورو برخو کې استفاده وسي.
باید ووایم چې زما لپاره د یو ملګري او دوامدار همکار استعفا منل سخت تصمیم، خو د هیواد د لوړو ګټو لپاره باید دغه سخت تصمیم نیول شوی وای. جناب اتمر صاحب د خدمتونو قدردانی کوم. هیواد اتمر صاحب ته ضرورت لري او په نورو برخو کې به انشاءالله تعالی ورڅخه استفاده وشي.
تیره ورځ د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر له خپلې دندې استعفا وکړه. د نوموړي لخوا په یو بیان کې چې پرون شنبه د ملي امنیت شورا ویان قادر شاه استولی، د استعفا لاملونه له څو میاشتو راهیسې د سولې او امنیت د ټینګښت، ملي اجماع، ملي یووالي، ښه حکومتولۍ، سیاسي مدیریت، انتخاباتو او له سیمې او نړۍ سره د اړیکو د ټینګولو، د څرنګوالي پر مسایلو، د حکومت د مشرتابه له چلند او سیاستونو سره جدي اختلافونه په ګوته سوي دي. په ورته وخت کې د دفاع وزیر طارق شاه بهرامي، د کورنیو چارو وزیر ویس احمد برمک، د ملي امنیت عمومي رئیس محمد معصوم ستانکزي هم استعفا ورکړي دي. خو د جمهوري ریاست په ویپاڼه کې راغلی چې محمد اشرف غنی د دوی استعفا منظور نه کړي او نه یې وغوښتل چې خپلو دندو ته دوام ورکړي او د امنیتي وضعیت د ښه کېدو په هدف یې لازمې لارښوونې ورته وکړي. دوه میاشتې مخکې د ولسمشر غنی د ټیم یو بلې مخکښې څېرې، د افغانستان د مالی وزیر اقلیل حکیمی، هم له خپلې دندې استعفا وکړه. د افغانستان د ملي شورا د دواړو خونو اداري پلاوی وایي چې لوړ پوړي حکومتي چارواکي په حکومت کې دننه اختلافونه استعفاو ته اړ باسي. حمدالله محب چې له دې مخکې د امریکا په متحده ایالاتو کې د افغانستان سفیر ووایي، له دوستانو او نړیوالو سازمانونو سره به د افغانستان اړیکې د پراختیا او ټینګولو لپاره هڅې وکړي.
کاري شورای امنیت سره
روابط استراتیجیکی
هغه وای د ملي امنیت شورا کارونه له دوستانو او نړیوالو سازمانونو سره د افغانستان د استراتیجیکو اړیکو پالل دي. زمونږ لمړیتوب د افغانستان ملي ګټې وي. څرنګه چې مې د سفارت په وخت کې دغه تضمین کړی، زما زیاته هڅه به دا وي چې په دغه نوې دنده او مسؤلیت کې اړیکې نورې هم پیاوړې کړم. د ملي امنیت شورا د افغانستان په حکومت کې یو مهم امنیتي ارګان دی چې د بېلابېلو امنیتي مسایلو ترڅنګ له هغو هیوادونو سره چې افغانستان ورسره ستراتیژیکي او امنیتي اړیکې لري اړیکې مدیریت کوي.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنا لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
اوریدونکو د افغانستان د سولې د ولسی حرکت غړي وایي د افغانستان په مختلفو ولایتونو او ولسوالیو کې د دوی سره د خلکو یو ځای کېدل سولې ته د رسیدو په لار کې د دوی هیلې زیاتې کړې دي. د دغه کاروان بیان بسم الله وطن دوست د خالق په ورځ مشال رډیو ته وویل چې دوی نن د اتوار په ورځ د بغلان ولایت په دوشي ولسوالۍ کې د سلګونو کسانو سره راټول شوي دي. د سولې ولسی حرکت غړي دوه اونۍ وړاندې د سولې پیغام رسولو په هدف له کابل نه د بلخ په لور روان شوي دي. په دې اړه نور تفصیل د واصل وصال نه اورو.
د سولې ولسی حرکت غړي په یبلو او تڼاکو پخو د لزګونه کیلومتره پلی مزل وروسته د بغلان ولایت دوشي ولسوالۍ ته ورسېدل. د دغه حرکت ویان بسم الله وطن دوست د یکشنبې په ورځ ویل چې د سولې ولسی حرکت یو شمېر غړي که څه هم د لارې په اوږدو کې د سختو روغتیایي ستونزو سره مخ شول، خو بیا هم له خپل کړي هوډه لاس په سر نه شول.
اوس د بغلان د دوشي ولسوالۍ په مرکز کې په دغو سیمو کې زرګونو کسانو زموږ سره په غونډو کې برخه اخیستې. د هغوی ټولو زموږ ملاتړ اعلان کړی دی. هغوی هم لږګړو ستړي دي. هغوی هم د سولې غوښتونکي دي، سوله غواړي.
د ښاغلي وطن دوست معلوماتو له مخې سبا به دوی د بغلان مرکز پلی خمري ته ورسیږي او له غزای به د سولې له پیغام سره د بلخ په لور حرکت وکړي. د دې په خبره که څه هم د دوی د سفر پای نامعلوم دی، خو پلان لري چې له بلخ وروسته خپل هرات ولایت ته لاړ شي. د هلمند د سولې ولسی حرکت له یو میاشتنی پرلت وروسته د کابل په لور خوځېدل او د هلمند کابل لارې پلی تګ را چی د خلکو له پراخ هرکلی سره مخ شوه. د دغه حرکت غړو په کابل کې دوه میاشتې تیرې کړې او په دغه موده کې د امریکا، روسیې، ایران، پاکستان او په کابل کې د ملګرو ملتونو د دفترونو مخې ته خیمې ووهلې او په سمبولیکو حرکتونو او لیکونو سره له دوی نه وغوښتل چې د افغانستان سولې ملاتړ وکړي. له دې وروسته د دغه حرکت غړي د اګست میاشتې په 10 نیټه یبل پخې له کابل نه د بلخ په لور خوځېدل چې د دغه ولایت خلکو ته هم د سولې پیغام ورسوي. د مدني فعال همیرا ثاقب په خبره د خلکو لخوا د دغه حرکت ملاتړ د ښیي چې نور افغانان له جنګ ستړي شوي او سوله غواړي. دا وایي دا ښیي چې افغانان له جنګ او ناامنیو نه څومره ستړي شوي او سولې ته لیواله دي. ټول خلک له دوی سره دي او موږ غواړو له دې لارې د جګړې ښکېلې خواوې سولې ته راوبولو او ورته ووایو چې نور خلک له جنګ ستړي شوي او سوله غواړي.
مردم افغانستان دغه جنگ خسته شدن و صلح میخواین.
طالب ویان ذبیح الله مجاهد د سولې د ولسی حرکت په اړه ویلو چې که ځوانان سوله غواړي نو خپل غږ د امریکایي مرکزونو مخې ته اوچت کړي. خو اغلی ثاقب وایي له دواړو لورو غواړي چې سوله وکړي، څو نور افغان میرمنې کونډې او ماشومان یتیمان نشي او میندې د خپلو زمونو په غم ونه کړیږي.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو اوس هم راځو یو بلې موضوع ته. سپوږمۍ چې د ساینس ته معلوماتو له مخې یوه سیاره ده او د لمر نه رڼا اخلي، خو زاړه پال پښتانه بیا ګڼي چې سپوږمۍ ښایسته رڼا او روښانه ده ځکه خو یې د ښایست لپاره هم استعمالوي. همدارنګه ساینس د سپوږمۍ د تندر نیولو لپاره خپله مفکوره لري. خو کلیوال پښتانه چې په سپوږمۍ مین دی وای پر ځمکه ګناهونه زیات شوي دي، نو ځکه سپوږمۍ تندر ونیولا. زمون همکار نجیب عامر په دې اړه نور تفصیل راکوي چې په موسیقۍ پیلېږي.
سپوږمۍ د پښتنو په وطن کې د خایس یو لوی استعاره، تشبیه یا سمبول ګڼل کیږي. دا چې زموږ زیات ژوند په غرونو کې تیر شوی، چیرته چې برېښنا نه وه او د ډیوو رڼاګانې مو د شپې د تورتمونو ملګری وي، نو بیا په داسې حال کې د سپوږمۍ رڼا موږ ته لارې روښانولې. او همدا وجه ده چې سپوږمۍ له پیړیو راهیسې د پښتنو په ژوند، شاعرۍ، ادب او کلتور کې ځانګړی حیثیت درلودلی دی. خو سپوږمۍ تل روښانه نه وي. که د څوارلسمې شپې سپوږمۍ د جانان د مخ په شان سپینه او ځلانده وي، نو د میاشتې د پیل د ورځو سپوږمۍ نری، تته او یوازې د تیز نظر لرونکو خلکو لپاره د لیدو وړ وي. د چا چې نظر کمزورې وي، د میاشتې د پیل سپوږمۍ نشي لیدلی، ځکه خو د روژې او اختر د ګواهۍ لپاره هم د هغو خلکو شهادتونه منل کیږي چې نظر یې تیز وي. سپوږمۍ کله کله تندر هم نیسي، بیا یې دا ښایسته مخ د عام ورځو په شان روښانه او پړقیدونکی نه وي. د سپوږمۍ د تندر نیولو په اړه بیلابیل نظرونه موجود دي. د کلي ساده پښتانه له پیړیو راهیسې په خپله خبره ولاړ دي او وایي سپوږمۍ هله تندر نیسي چې په ځمکه د خلکو ګناهونه زیات شي. حاجي ظاهر شاه چې په مشر باچا صاحب مشهور دی، د پېښور د غریب آباد اوسېدونکی دی او اوس مهال عمر له 80 کالو زیات دی. هغه راته داسې وویل:
مونږ بابا دا ویلی چې الله تعالی چې دی د عوامو نه ناراضه شوی دی. الله تعالی چې دی مځمکه سپوږمۍ چې دی تندر نیولې ده. الله تعالی یو نظاره ورته ښیي. یا چې به خفه و چې بالکل تامه کې وته خیل سمه له قیامت رد او په مونږ ټول خلک به کورونو کې ډېر خفه ناست وي او دواګانې او څارونه به یې ټول چې یا الله خیر وکړي.
د ثوابی اوسیدونکو شاعر او لیکوال روخان یوسفزی وای سپوږمۍ په پښتو شاعرۍ کې خورا زیات اهمیت لري.
او ما ته د دغه یو زړه پخوانی دی چې یو سندر یم، دا د کلندر صاحب یو نظم هم لیکلی و چې یې سپینې سپوږمۍ تا به څوک لوبوي، د سربندو نه واده شو زلمي خوب زنګوي. سپوږمۍ سره سره زموږ بلاش په شاعرۍ کې هم، په ټپو کې هم، په چاربیتو کې هم، لکه څنګه چې تاسو وایي، نو پښتانه په رڼا مین خلک دی، پښتانه په ښکلا مین خلک دی. نو په دغه وجه د سپوږمۍ دغه حیثیت او اهمیت او هغې سره مینه، محبت او تعلق چې کوم دی، دا د پښتو په شاعرۍ کې ډېر زیات موجود دی او دا شرن دی او کېږي نو.
پښتانه په ښکلا او تصوراتو مین خلک دي او ښایي په کلیوالو سیمو کې به اوس هم ډیری خلک د سپوږمۍ ساینسي تصور ونه مني. امیر حمزه خان شینواری کلونه پخوا ویلی و چې ستا جبین ته مې نظر ورسید سپوږمۍ ته تلی شي او کنه پښتانه. خو ساینس وایي یوازې د شاعرۍ او تصور په وزر نه، بلکې په حقیقت کې هم سپوږمۍ ته تګ ممکن دی. او نور خو لا پرېږده، یو پښتون عبدالحد مومن هم د نیل آرمسترانګ د لارې لاروی دی او که سپوږمۍ ته نه دی تللی نو فضا ته خو ضرور تللی.
کله چې سړی اول مدار ته رسېږي، د ځمکې خوا ته ګوري، ځمکه داسې په دغه شین رنګ کې معلومیږي، دا د اسمان په رنګ کې، او نور شاوخوا بیا توره شوه ده چې دا واقعاً ډېر ښکلې منظره ده.
بل پلو ساينس وایي سپوږمۍ یو سیاره ده او که اوس پکې ژوند ممکن نه دی، نو یو وخت دا ممکن کېدی هم شي. او سپوږمۍ له ځمکې نه ځکه روښانه ښکاري چې د لمر رڼا ول په سپوږمۍ پرېوځي او بیا ځمکې ته رسیږي. خو که کله ځمکه د سپوږمۍ او لمر ترمنځ راشي، نو بیا سپوږمۍ د معمول په څیر روښانه نه وي او خلک وایي سپوږمۍ تندر ونیوله.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د روانې خبرونې په پای کې اوسل بیا د انیسه اجمل نه خبرونه اورو.
د شمالي وزیرستان په میرام شاه کې په لسګونه خلکو نن له چارواکو سره تر مذاکرات وروسته احتجاج پای ته رسولی دی. دوی له تیرو دوه ورځو راهیسې په احتجاج بوخت وو او د هغو امنیتي سرتیرو پر ضد یې د قانوني کاروایو غوښتنه کوله چې د تیرو جمعې په ورځ یې په همدني سیمه کې په احتجاج کوونکو ډزې کړې وې. له قبایلي سلو منتخب شوو ځینو سینیټرانو مشرانو له وزیر اعظم عمران خان سره ملاقات کړې دی. د کورنۍ ملاقات وروسته سینیټر سجاد توري مشال ریډیو ته ویلي چې وزیر اعظم عمران خان ژمنه کړې چې له قبایلي سیمو د اصلاحاتو عمل او پرمختګ روغتیایی پروژې به سرته رسوي. پاکستان تحریک انصاف ګوند خبره رد کړې ده چې ډاکټر امیر محمد خان جوګوزی د بلوچستان نوي گورنر په توګه نیمولې ده. د پاکستان سرکاري ریډیو د تحریک انصاف ګوند ویان په حواله ویلي د گورنر څوکۍ لپاره د جوګوزی نوم یې یوازې وړاندیز و او حتمي پریکړه نه وه. په قومي اسمبلی کې د اپوزیشن ګوندونو د ولسمشر د انتخاب لپاره په شریکه کاندید راوستلو سلا شوي دي. پرون په مری کې تر غونډې وروسته د مسلم لیګ نون یو غړي اسمبال وویل چې د ولسمشر د انتخاب لپاره د اپوزیشن ګوندونو متفقه امیدوار نوم به د اتوار په ورځ یعنې نن اعلان کړي. د ننګرهار ولایتي چارواکي د اګست پر 15 شپې مهال د خوږیاڼو ولسوالۍ په ځنګل کلي سیمه کې په افغانستان کې د داعش ډلې د مشر استاد ارهابي وژنې دعوه کوي. نن د ولایت ویان تولا خوږیاڼي وویل د داعش ډلې د مشر په هوایي بریدونو کې له 100 نور ملګرو سره یو ځای وژل شوی دی. چارواکي وایي د بلغاریا سرحد صوفي سرویس د سلګرو یو بس د ټرافیکو کې خسکار شوی دی چې په کې لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي او 6 زخمیان دي. ایرانی میډیا باید د هوا دفاع وزیر امیر حتمی په دورځنی سفر شام ته رسیدلی وی چې مخه دوړختی ته اړیکې پراخولې دي او د امریکا سینیټر جان میکن د یو اتیا کلنو په عمر کې د کانسر ناروغۍ له وجې بېګار مشه.
اوریدونکو د مشال ریډیو پروګرامونه په دې ځای ختمي کې ز فرخند اسد د خبرونو ویان د انیس اجمل او زموږ تکنیکی همکارا نگین صادق پور درنه اجازه غواړو. تاسو هم پر دې سپورټ ډیو ریډیو اوریدلی شئ. زموږ له اړخه د خدای پامان او وختونو په خیر.